د ډیو ټی وی ستا خبری خبرونه کې د سرټکی په قدرتۍ وسایلو مالامال صوبې بلوچستان په خوزدار سیمه کې د یو قبایلی مشر په ګډون څلور تنه په ډزو وجل شوي. باجوړ کې د جماعت اسلامي د یو مشر د وجنې ذمواري د عیش خراسان تر خګر ډلې په غاړه اخیستي او شمالي وزیرستان کې د ښځو او ماشومانو د وجنې پیښې ته سخت غبرګون ویل شوی. پاکستان په افغانستان کې د واکمنو طالبانو څخه د تحریک طالبان پاکستان ضد اقداماتو کولو د غوښتنې تکرارولو تر څنګ ویلي باید د پاکستان د خلکو صبر ونه ازمایل شي. افغانستان کې جمهوري حکومت او اوس واکمنو طالبانو بیا بیا د پاکستان دغه ډول دعوی رد کړي. او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي پاکستان ته په راتلونکو کلونو کې په بجټ د سخت کنټرول ضرورت دی، ولې چې هیواد د ټیکسونو څخه جمع کېدونکي د آمدن 60% برخه د پورونو په بیرته ستنولو کې مصرف کوي. په خپرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم دوری سره اوسئ. ستړي مشه زه مشفق ومن د وایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن د جمعې ورځ د کال 2024 نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهنیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان د بلوچستان صوبې د خوزدار ضلع په وارډ تحصیل کې وسلوال برید کې د یو قبایلي مشر په ګډون لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د ځایي چارواکو په وینا د پیغه تیره ورځ د ماخوستنې په وخت ناوخته شوې ده. د ډیوه خبریاله فشیرانی راسره سکایپ د لارې ملګری شوې ده. غیتار کلی کو شیرانی صاحب ستړي مشي. شیرانی صاحب هر کله ته وای ستړي مشي.
اخیرونه از ما ژغ درځي تاسو
وو وو سم غراغه شیرانی صاحب دغه پیخه کې تفصیل راکې پوره.
بلې د چارواکو په وینا اڅوالسم او 15 نومبر په منځنۍ شپه باندې د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه خوزدار کې د خوزدار په ورډ کراړو سیمه کې د وسلوالو په برید کې څلور تنه وژل شوی دي. د پولیس چارواکو په وینا چې له پیښې وروسته چې دوی کوم وخت پیښې ځای ته رسیدلي دي او کومې پلټنې کړې دي، وای په پیښه کې یو ځای مشر مهر الله محمد حسنی چې قبایلي مشر دی هغه او د هغه درې نور ملګري ورسره په ډزو وژل شوي دي، چې له پیښې وروسته د هغوی جسدونه نږدې روغتون ته وړي دي او لغه پاتې پلټنې پیل کړې دي. نن یې دغه پیښې مقدمه هم د نامعلومو کسانو پر ضد درج کړې ده. د پولیس چارواکو په وینا چې پیښه هغه مهال رامنځته شوی چې کله یا تن د خپل ملګرو سره د قافلې په شکل کې له کوټې څخه د کراچۍ ته نږدې هب سیمې ته روان وو چې په لارې ور باندې په سړک غاړې ته پټو وسلوال ور باندې برید کړی دی او دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې ریپورټونه داسې هم ویل کېږي چې په دغه پیښه کې د دوی څخه قبایلي چې کوم مخالفین دي د هغوی لاس دی، خو تر اوسه پورې چې کوم دی پولیس د دې پوره تحقیقات یا چې کوم رښتونی حالت یې غره رسنیو ته نه دی ښولی.
شرانی صاحب، د پیښه وروسته د ځایي خلکو وینات څه ده؟ دغه د امنیتي ادارو لخوا چې کوم لټون شروع کړی شوی دی، نو کوم کسان په دغه کې نیول شوي دي او دغه سیمه چې په ولخه کې اخیستی شوي د خلکو حال څه دی؟
کله دی وکتونکو ته ووسی د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې په خاصم دغه سی په پښتني سیمو کې دغه سی قبایلی شخړې په لسګونه نه بلکې په سلګونه باندې شتون لري او وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي چې هغه د ځینو قبیلو ترمنځ وي، د وړو ځایو خېلې ترمنځ وي. په هغه کې بیا سرکار ډیر کم مجبورو چې کوم بریدګر وي هغه پر وخت ونیول شي. همدغه پیښه کې تر اوسه پورې کومه داسې گرفتاري مخې ته نه درغلي، څوک نه دی نیول شوی. په پولیس دا دعوه کوي چې د پیښې سمدستي په یاد سیمه کې هلته عملیات پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې د کوم چا د نیولو کوم خبر نه دی ورکول شوی.
ډیره مننه شیرانی صاحب تاسو.
تاسو د کتل کومه ده؟
مننه. خبرمن اردوونکو د ډیوا ټي وي یو ساته خبری خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا نه آرام ضلع شمالي وزیرستان مرکزی خار میرانشاه په تپی کلی کې د تیر شپې په محل زورور چاودنه کې د وجل شو 15 کسانو مړی نن خاور ته سپارل شوې دي.
ځای خلک او حکومتي چارواکي وایي چې په وجل شو کسانو کې د یوې کورنۍ دوه زنانه او درې ماشومان شامل وو. په وجل شو کې یو مور او څلور ماشومان وو. او بلخوا باجوړ ضلع پولیسو ډیوه ته ویلي دي چې د جماعت اسلامي ګوند د باجوړ ځای مشر حمید صوفي د لوی سم تانی په حدودو کې د زیارت په مخام د نامعلومه وسلوالو لخوا په نخښه کړی شوی. پولیسو ویلي دي چې د نامعلومه کسانو خلاف یې اف آی آر درج کړی او پلټنې یې پیل کړي. دایش خراسان ډلې د پیخې ذمواري په غاړه اخیستي. د ډیوه خبریال عدنان بیټنی د وخت موږ سره نیخ په نیخ ملګری تفصیل لغې نه اخلو. عدنان بیټنی سره ستړي مشي.
مهرباني اشفاق صاحب.
مننه بیټنی صاحب. که د باجوړ د پیخې تفصیل را ترا کوي او دا وخت د سیمې څه حال لې؟
اشفاق صاحب، په باجوړ کې د سیاسي مشرانو وژنه او په ځنګړي ډول بیا مذهبي سیاسي ګوندونو چې د هغه مشرانو وژنه دا له توندي سره روانه ده. او پرون د باجوړ په عنایت کلی کې د جماعت اسلامي ګوند چې په خپل د وسلوال طالبانو یا دغه سي چې مذهبي ډلې دي هغه خواخوږش پر لکېږي، دغه یو فعال مشر صوفي محمد دا د معلومه کسانو لخوا په دزو وژل شوی دی.
پولیس دې
هغه دې مقدمه صوفي محمد بالکل
حمید صوفي
بالکل نو دا معلومه کسانو په دزو وژل شوی دی. او پولیس وایي چې د پیښې مقدمه درج کړي خو تر اوسه پورې په دغه کې څوک نومول شوی دی او د پلټنې پیل کړي دي. او پر دغه پیښې ذمہاري چې دا هغه بیا داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستې ده، خو بل تر طبيعت طالبانو پاکستاني طالبانو په دغه پیښه باندې افسوس څرګندونه کړې ده. خو زه تاسو دا وایم چې په دې وروستیو کې په باجوړ کې دغه سیاسي مشرانو چې کوم وژنې کیږي پر لپسې د هغه ذمہاري داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. تیر کال هم په جمعیت علماء اسلام په یو جلسه باندې چې ځنمرګ به شي وو چې نړۍ د ډېر زیات کسان پکې وژل شي او دغه ذمہاري هم چې دی هغه داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخستې و. د دې علاقې خلک بیا دغه تشویش څرګندوي چې دغه علاقې چې مصوبه کې هم مرچ شوی او دلته د امنیت ټینګښ چشمنې هم شوی دي، خو تر هغه وروسته هم پکې حالات چې دي هغه نه سم دي او دلته عام خلک چې دي هغه عادي ژوند نه کوي او دلته د علاقې چې امنیتي صورتحال دي او د هغه د پر بیا چې کوم ذمہواري ادارې دي هغه د پاکستان پوز دي، پولیس دي او کا اف سی ز وخت په هغه باندې پوښتنه راپورته کوي چې هغه دلته د عام خلکو ته تحفظ ورکولو کې تر اوسه پورې ناکام راغلي دي.
پیډنی صاحب، د میران شاه د پیښې حال چې پکې د یوې کورنۍ پنځه تنان وجل شوی دی چې څلور بچی او یو مور پکې د ځایی خلکو لخوا چې کوم خبرونه دي، کله دغه راته وایي چې د خلکو لخوا کوم احتجاج پیل کړی شي او د هغې څه حال دی او د دغه پیښې وروستی حال څه دی؟ دغلته کې امنیتي ادارو کوم پلټنې کړې دي؟ کوم څوک نیولی شوي؟
دغه پیښه چې انتهایي زیات دردونکې ده او پرون رامنځته شوې ده او دغه انتظامیه چارواکي وایي چې په تپای سیمه کې یو 14 شوې ده او دی بیا اول چې دغه کور چې دغه 14 پکې شی ورسره یو بل جوخ کور وو چې د هغه ودانې را غورځدلې او په هغه لامل دغه مر جوړ بل منست شوې دي. او په هغه کې بیا د ایوي کورنۍ چې مور او دغه چلور ماشومان د په ځای وژل شوې دي. او بیا په ټلویزیون سره داسې مردا سی ویډیو وکړه چې کله د جنازې کې نو په هغه کې یو تنکې ځوان چې هغه په جړا دي او دی وایي چې د دې کور خوران شو او بل طرف ته د دې چکم کورنۍ غړي دي هغه هم او ټول وژل شول. نو دې بوس شرط زی او کمز کې بدغه د ژوند کوي. او انتظامیه وایي چې دغه دغه کور سر نږدې یو بل ځای وو چې په هغه کې د وردی تو کنډا غړې وو او دغه چوڑېدلې دي. تر اوسه پردا علت نه معلوم چې دغه د چا لخوا نه دغه چبرید وو یا هدف یې څوک دی. خو بیا په علاقې کې امنیتي سرواکي وایي چې دغه د حافظ ګلبدر ډل یو مرکز وو چې دلته بمونه جوړوي او دغه سیزر مرګي کم ګاډي چې وی هغه د لبارو ډکی او د دې هدف چې دی هغه امنیتي عسكر وي خو دا خپل هدف نه اوران دي چې دی چوڑېدلې دي او د لامل دغه مرجوب لري اړولې دي. بل طرف ته بیا دغه پیښه ته ځای خلکو سخت ګورګونه خودلې دي او په خپل اوتمنځي جرګه کوم چې د شمالي وزستان ټولو کمونو جرګه ده دغه پیښه غندلې ده او د ویل دي چې په شمالي وزیرستان کې لتیر او دوله سيزو راسي چې دلته د پاکستان پوز عملیات هم کړی او تر هغه وروسته د سر د امن ژوند هم شوې دي او بیا هغه وروسته بیا دغه اوتمنځي جرګه بیا بیا احتجاجي مظاهره هم کوي او دوی غواړي چې دلته امن پرځای شي خو دوی ته امن نشور کولای او په علاقې کې نه امني چې دا هغه دوامدار ساتل کیږي. بل طرف ته د علاقې کم مدني فعالان دي هغه د پاکستان په سیاسي ګوندونو او ورسره ورسره چې کم د پاکستان میډیا ده په هغه باندې بیا سخت نیوکه کړې دي او د ویل دي چې دغه تنکی ماشومان چې دغه بریټ کې وژل شوی دي څوک دې تړاو د وزیرستان سره وو کچره دې تړاو چې فلسطین یا کشمیر یا د نړۍ نور ملکونو سره وای نو بیا د پاکستان په ځنګړې ډول چې کم مذهبي ګوندونه دي هغه په ملک احتجاجونه هم ریکارډ کړي وو او سړکونه او بازارونه بیا هم بند کړي وو او دغه احتجاجونه بیا په ګنټو ګنټو د پاکستان میډیا چې دي هغه کې ځای ورکړل کېږي. کېدو، خو تر اوسه پورې په دغه پېښه باندې سیاسي ګوندونه د پاکستان حکومت او ورسره ورسره چې کوم میډیا دی هغه خاموشه دي. خو بیا د صوبې چې کوم اعلی وزیر دی علي امین ګنڈاپور هغه دغه پېښه غندنه کړې ده او تشویش څرګندونه هم په ظاهر کړې ده، او دغه سي چې کوم د صوبې د حکومت یو بل واکمن دی او دغه علاقې نه منتخب استازي هم د نیکمل هغه دغه ویل دي چې هغه په خپل دی ژوبلو او چې کوم رشوي کسان هغه ته په خپل ورغلې دي او د هغه حال اخستې دي، او د نور چې کوم زخمیان شوي کسان دي د هغه رغولو لپاره باندې هر اقدام پورته کوي.
بیٹنی سے دی کې په سوشل میډیا باندې یا په ټولنیز رسنیو باندې خلکو ډېری پښتنې راپورته کړې دي، یو خدا چې دغلته کې ځای خلک چاکول ځان سره د غزې ته د غسی متنشي وړنی د ځان سره ګرځول شي، نو د دومره ډاک ټرک چې کوم د بارود دلته کې تدا څنګه ورسېد. یو دویم دار چې لکه دغلته کې چې حکومتي ادارې خلک وایي چې دغلته کې د حافظ ګل بادر ډله ده، نو که دوی ته دومره معلوماتونه مخکې د خلک ولې نه خبرول؟ او دریم دا چې لکه دا خو ماغه ډله ده چې دی په ګډ طالبان کې وړاندې شمارل ور سره حکومت خبرې کړې وي، نو دغه پښتنو ته د حکومت لخوا کم ځواب ویل شوی دی یا د امنیتي ادارو لخوا؟
اشفاق صاحب په دې وروستیو کې بوره دا کتلې دي چې دلته کله د پاکستان په پوز باندې حمله وشي، نو د پاکستان حکومتي چارواکي په ځنګړي ډول د پاکستان پوز او وزیر اعظم هغه په هغه باندې افسوس سرګندونه کوي او دې دغه هوډ سرګندوي چې دغه علاقه باندې له هر قسمه ناامنۍ څخه پاکوي. او خو بیا هغه وروسته دلته د انټیلیجنس بیس اپریشن داوی هم وشي او په هغه کې وسلوال د مرګ ژوبلو اړولو داوی هم وشي، خو هغه له آزادو سرچینو څخه نه تصدیقېږي. تاسو مزدا وای چې تپې د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د ضلع هډ کوارټر چرته چې د انتظامی او د فوجي چارواکو دفترونه هم موجود دي، له هغه نه 15 کیلومتره ختیځ المرخاته طرف ته سیمه ده، او دغه سیمه ته دلته هم پاکستان فوج په کال 2014 کې عملیات کړی وو، او تر عملیات وروسته دلته دا وشي وه چې دا سیمه د هر قسمه ناامنۍ څخه پاکه کړل شوې ده. خو بیا هم په علاقې کې دغه سي حالات چې دي یا وقت وقت داسې ناامنۍ پیښې دي هغه په دوامدار توګه ریپورت کیږي، نو په خپل ځای خلک د علاقې په عملیات هم نه هم پښتن راپورته کوي او وقت وقت د هغه کې بیا د پاکستان پوز او په نورو ادارو باندې غتور پوری کوي چې د ناامنۍ تر شا د دوی لاس ته او دا وایي د ایبي منسوبي سره دلته د امیر اول شوی چې په شمالي وزیرستان چې تر ټولو نور کوي لاګو نه زیاتې دلته چې کوم مالی مدنیت لري هغه دلته شتون لري او د هغه قبضه کولو لپاره دا کوشش روان دي چې دلته په دې باندې جګړه ورته پل شوې ده. خو د پاکستان پوز او حکومت به دغه تور نه ردوي او دا وایي چې دلته د په خپل په ځان کې خیل دي او د وسلوالو پر ضد د جګړه له سختي سره روانه ده.
ډیر مننه بیټنی صاحب تاسو
مهرباني کور ودان
مننه. د نومبر په 14 د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ممتاز زهرا بلوچ په ونیز خبری غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې واکمن طالبانو ته غواښ کړي چې د ټي ټي پی ضد د کاروایی وکړي او د پاکستان د خلکو صبر دی ون ازمایل شي. سیډونکو وایي چې افغان طالبان به چرې هم د پاکستان په وینا ټي ټي پی ډله خپه نه کړي، او یاد دی وی چې د افغانستان حکومت او دی وخت واکمن طالبانو همیشته د پاکستان دغه صداوی رد کړي او طالبان دا ولري چې د داعش خراسان ډلې ځنې وسلوالي نیولې دي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې تربیه کړې شوې. د ډیوه خبریال وقار احمد د اسلام آباد نور تفصیل دستوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د یو تپوس په جواب کې ویلي چې د پاکستان د خلکو صبر باید اون ازمایل شي. موږ د افغان چارواکو څخه پرله پسې جدي غوښتنه کړې چې د ترهګرو ډلو په وړاندې کوټلې او سملاسي اقدامات وکړي.
اگر یہ ہوتا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ پھر بھی اس کے اوپر
کچرے افغانستان دا پاکستان پدے غوختنو شہل دا موجود دیر طالبان پر ضد کاروائی اکڑی پدے سامل نہ کبھی نو بیا پاکستان سر ہوم دیر لارے موجود دی چی بکے افغانستان سر تجارت کما ولو سفارتی توگا یا بیا پوزی عملیاتو دا لارے دا مسئلہ حل کولو موقع ہم پاکستان لری. چین، روس، ازبکستان او ایران ہم پا افغانستان دا زور روڑیشی چی ترہگر تنظیمونو پر ضد کاروائی اکڑی. شنگای همکاری تنظیم هم یو مهم کردار پدے کی لوباولی شي.
په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ممتاز زهرا بلوچ تازه سرګندونو ته تر اوسه پورې جواب نه دی ویلي، خو وړاندې داسې غوښتنو ته په جواب کې ویلي تر هغري د پاکستان کورنۍ شخړه ده او خپل کور دې سم کړي او دا چې پاکستان دې خپل ناکامي په افغانستان نه ورتپی. په وروستیو کې طالبانو هم ځینی داوی کړي چې د داعش وسلوالي نیولې او هغه د پاکستان په بلوچستان صوبه کې روزل شوی او افغانستان ته تللی دي. پاکستان دغه تورونو ته جواب نه دی ویلي. پاکستان دا تازه سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې په دغه هیواد کې په ورستیو کې د ناامنۍ او ترهګرۍ پیښې نورې هم سیوا شوې دي. په 14 نومبر د پاکستان پوز ویلیو د بلوچستان په هرنایي سیمه کې وسلوالو خلاف عملیاتو کې د میجر د عہدې د یو افسر په شمول دوه عسکر وژل شوي دي. نو آیا ممکنه ده چې افغان طالبان به د ٹی ٹی پی په ضد څه کاروایی وکړی شي؟
چونکه ٹی ٹی پی هغه ایدیالوجیکل الایس پاتې شوی دی، الدو چې دا یو گروپ نو هغه چونکه د 20 سال ډیر غټ سپورټ وتا پرووایډ کړی دی، نو هغه دا پرم دا پاسیبل فی الحال نه دا چې هغه ځان لنوې دښمن جوړ کی، هغه ځان د پارا یو نوې محاس کلاو کی په دې کې، ځکه چې ٹی ٹی پی هم یو غټ فورس سي هغه سره هم خجنگ جوان دی او پر اوسر پوٹینشل دا دا ریزیسٹ کولو او دا یو ملک خلاف تلو، خاص کر افغانستان غوندے فلال چا ډیر کمزور حکومت تے.
افغانستان او پاکستان نږدې 2500 کیلومتر سرحد لري چې د ډیورنٹ کرخ په نامه یادیږي. د پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز تر مخه د کال 2023 پړومبۍ لسو میاشتو کې په ګرد هیواد کې په مجموعي ډول 215 اتیا بریدونه شوي چې پکې 915 کسان وژل شوي، چې په هیواد کې په دوامدار توګه د تاوتریخوالي لوړه کچه ده. ملګرو ملتونو ټی ټی پی د افغانستان په خوره د ټولو نه لوی ترهګر تنظیم بللې دی. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان دفاع وزیر او اوس خارجه وزارت د افغان طالبانو څخه غوښتنه چې د تحریک طالبان پاکستان ضد ګامونه پورته کړي او د پاکستان صبر دې نه آزمایي. دا بیانونه د افغانستان جمهوری حکومت کې هم وو او اوس د واکمنه طالبانو نه هم کیږي. د افغانستان حکومت هر وخت دا دعویرت کړی دي او وای پاکستان دې په خپل خاوره د بدمنۍ تور په افغانستان نه پوره کوي. بل افغان طالبانو هم له پاکستان ځنې وختونو کې غوښتلی چې په خپل خاوره د داعش خراسان پالنه بند کړي، خو پاکستان په دغه په چوپ خوله دی. سړنې لپاره موږ سره ستر خبريال او سړنکار اسماعیل خان سره په خبرو نه ملګری دی او تر کله کو اسماعیل خان سره ستړي مشي.
ډیر مننه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان سره د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف کستا سي یاد چې په سوشل میډیا باندې به اوسم دغه یو بیان چلیږي، نمک حرام نه افغان نه یم بیا د پرویز مشرف جی ہمارے حکیم اللہ مسعود ہیرو ہیں، ہمارے دغه شانته کې د جنرل حمید ګل، کرنل امام، د مختلفو د پاکستان چې کمپوزي مشران دي، دغه د سيزونه د کلیپونه د ویډیو غانې په سوشل میډیا وسم خلک لګیا دي شیر کوي او خلک یې ګوري او خلک یې اوري، خو د پاکستان حکومت د خپل دعوی نه وسم نه اوري. وای چې په افغانستان کې موجود دغه ټي ټي پی ضد د طالبان کاروایی وکي. یو پښتنه بل دا هم دا چې په دغه وضاحتونو کې پخوانی جرنیلانو دا هم ویلي دي چې د پاکستانی مدرسو وتی طالبان دي تربیه کړي او دغه سي د کارونو ته دغه کړي اړه کړي، نو څنګه دغه د ټي ټي پی خلک څوک دي؟ دا د پاکستان خپل خلک نه دي چې د افغانستان نه غوښتنه کوي چې پر ضد دي کاروي وکړي؟
د دې دوړه دوړه خو دي، یو خو دغه اغړتی چې کومه خطا سو اشاره وکړه دا او دې کې څه شک نشته چې دل تمخ کې یو کور کمانډر وي جنرال سفتر، هغه د بیت الله بارکی دا ویلو چې سولجر اف پیس دی، د امن سپای دی او دا رنګ نور پر نوم ورکړی دی. او پاکستان پالیسۍ کې خو کله تاسو ته پتره چې تاسو سبات ته پاتې شوی، د پاکستان پالیسۍ نه وخت وخت سر بدلی شوې دي. کله چې د طالبانو حکومت خلاف امریکای وزیر فنه بیا د طالب حکومت سره د امریکای سره یو ځای شو، د طالبان حکومت ختم شو، بیا د اشرف غنی صاحب حکومت رالو، بیا کارزی صاحب، بیا واپس د اشرف غنی صاحب حکومت رالو، د پاکستان په پالیسو کې هم بدلون ور سری ور سری راتلل، بیا طالبان حکومت واپس رالو. پاکستان ډیر زیات خوش بینو چې افغانستان کې طالبان حکومت راشي.
برکیان ورکولې په پارلیمنت کې،
پر پارلیمان کې موبل اته مکم خپل، بیا چې کله طالبان حکومت لا راغلی نو هغه وخت دلته کې جنرال فیض بدا خپ داخلي دا وینا ما په خپل غوړې دلو دا وینا دا و چې ٹی ٹی پی او ٹی ڈی اے لکه تیرې کې طالبان افغانستان دا د یو سکه دواړه خوندي، لکه دواړه ایدیالوجیکلی نظریاتي توګه باندې یو سدونه دي. بیا هم دغه الفیض چې بیا کابل ته لاړو، بیا ور سره خبرې وکړلې، بیا مذاکرات هم وکړل، بیا چې الفیض لاړو د پاکستان د حکومت پالیسۍ کې بیا بدلون راغی. د پاکستان په پالیسو کې چرته کې ثبات نه دی راغلی، او دغه بدقسمتي تر اوسه پورې چې د طالبانو نه خوشبینه هم ډېر زیات او اوس د بدګمان هم ډېر زیات دي، او بار بار دا غوښتنې کوي چې طالبان د افغانستان کې د ټي ټي پي خلاف ګامونه پورته کړي. موږ دا خبره مخکې څو ځله په دې بحث شوې دي چې افغانستان کې طالبانو ډېر په دغه باندې په جاره باندې پاکستان ته وینا کړې ده، پاکستان واکدارو ته وینا کړې ته دا ویلي کړي دي چې پونګل د تیرې کې طالبان پاکستان سره ستاسو وروغه کوي شو، پکې کېناستی شو، ستاسو سوله کوي شو، او که تاسو دا توقع کوئ چې موږ له دغې پر ضد باندې زور زبردستی وکړو، فشار دې ته موږ تیار نه یو، ځکه چې تیرې کې طالبان پاکستان څنګ په څنګ د افغانستان د طالبانو سره جنګېدلي دي، په افغانستان کې د امریکایانو خلاف، د ناټو خلاف، او د دې په دغه باندې د دې د وینا مطابق قرباني پور کړې دي. هغې زور د پردې تصدیق کولی نه شي، هغې دې هدا پورې دي چې ټي پي ته دا ویلو چې تاسو مهرباني وکړئ چې یا خو د پولی نه ور وړی پاکستان ته لاړ شي، او یا د بارډر نه پشا شي، دوی لپاره مشکلات پیدا کیږي. نو هغې خپل وس کړی دی، پاکستان چې کوم دی ټول مسؤلیت اوس افغانستان کې د طالبان چې دا مسله طالبان حل کړي، او بیا افغانستان کې د طالبانو سره خبرو ته تیار نه دي، خبرې ورسره نه کوي، غواړي چې طالبان دې افغانستان په خپل باندې د پاپا پر خپل غاړه والی. او همدغه وجه ده که تاسو ګورئ نو ټي ټي پي اوس کوشش وسه ده چې څومره کسان کېدي چې هغه پاکستان ته راوړي. دلته کې د افغانستان د پاکستان کې د ټي ټي پي تاسو ته تش پریدونو ته وګورئ، دغه ته وګورئ ځای په ځای باندې، هغې نه هم داسې معلومیږي چې دلته د ټي ټي پي فوټ پرنټ څه واقعي کم شوی نه دی. هغې دې ته تیار نه دي چې د بارډر نه پشا لاړ شي، هغې دې ته ضرور تیار چې د بارډر نه دېر هفته راوړي او خپل پرزنس یا موجودګي شو کړي. د پاکستان په خپل یو ډېر غټ ستراتیژیک مقصد کې ګیر دی، او تر اوسه پورې ستګلار ورته واضح نه ده.
اسماعیل خان صاحب، یو زمونږ د سیمې خلک چې کومه پښتنه کوي او هغه بار بار دغه پښتنه کوي چې په دې وسلواله مبارزه کې یا په دې بدامنۍ په ختمولو کې د پاکستان ادارې ځکه هم مخلص نه دي چې دغه د اټک نه پورې غاړه نه وړي، په کنټرول باندې دغه ترخګری روانه ده، او بلې غاړې ته دا هم کیږي چې دغلته کې نړیوال قوتونه دي، د نړیوال سیاست یا د هغې لکبله چې کوم دی، نو دغه د ترخګری جګړه چې کوم په پراکسی وار کې بدله شوې ده روانه ده. ستاسو په خیال باندې په دغه دوه کې کومه دا سمه ده؟
یو دواړه خبرې په خپل ځای باندې سمې دي. یو خبره خو دغه ده چې د اټک نه پورې غاړې ولې نشته دي. اټک نه پورې غاړه سند کې کله نه کله په کراچۍ کې وشي، په پنډه کې کله ټک ټک وشي، وژنې کېږي زیات تر، یا په پنجاب کې وشي، وژنې وشي، چې داسې غټ برید نه دی شوی. اټک پورې ځکه محدود دی چې تحریک طالبان که تاسو د هغې کمپوزیشن وګورئ، هغې هیئت وګورئ، نغې کې پښتانه زیات دي. بیا په پښتنو کې که تاسو وګورئ زموږ د وزیرستان د سیمې خلک ډېر زیات دي، مسوب پکې زیات دي. دا تاسو چې د دغه نومخلی د حافظ ګل بادر صاحب دي نومخلی یا بل نور ډلې نومونه دي، دا پریډومینټلی هغه دي. او دې وجه نه زموږ په شمالي او د پښتنو غړم جنوبي اضلاع چې کم دي، هلته کې د امنیت وضع د نورو دین نه ډېره زیاته خرابه ده. که تاسو داسې په سیمه ییز دغه باندې وګورئ چې کم کم ځای کې د ټي ټي پي پرزنس وو، هغه ځایونو کې د امنیت وضع بیا ورو ورو خرابېدل شروع شوې دي. ناټک نه پورې دغه د پښتون سړی په پنجاب کې ډېر غر موندل کېږي، او پنجاب کې خو یا په سند کې په کراچۍ کې کو غوري اکثر پکې افغانانو پکې وو، ځکه چې هغه د کوټېوالو یا افغانانو لهجه یا دغه چې کم دی اکسنت دا تقریبا یو شان دي. په دې نه کوي چې دا پاکستان پښتانه دي که افغانستان دي، په پنجاب کې هم دغه نه کېږي ډیسټینکشن نشي کېدی، فرق دي نه شي معلومولې. او خبره غټه دغه چې پښتانه ته پیژندل کیږي، هلته کې دا غي پاتې کېدل، دا غي دغه ضرب ډسکور کیږي. دلته چونکه آبادی مې یو ده، قبیله مې یو ده، تاسو ته پته راځي دغه دا مسله، خاص کر که تاسو د حالات تو وګورئ کم کم ځای کې چې نخته بریدونه زیات کیږي، دا ټول سیمې د افغانستان سره په پوله تړلې دي. او دغه وجدار چې دواړو پولي دواړو لخته یو قومونه دی یو دغه دلته چې حالت خراب شي خلک پورې غاړه وړي چې پورې لخته چې بیا فشار جوړ شي هغه بیا دې لخته راوړي نو زموږ د پښتنو یو خپل یو مسله ده چې هغه ډیټا پورې محدود ده دویمه چې تاسو کوم خبره کوي چې د دې کې نړیزو یادوا دا خبرې بزور په خپل ځای باندې ټکی ځکه چې په بلوچستان کې که تاسو ګورئ حالات ته ګورئ دا خاص کر چین سے څنګه په هدف کیږي نغې کې تاسو تخکاری دا غې په دکته دا یو سټریټیجیک پلانینګ سره روان دی کم داسې وادونه دي چې غې نه غواړي چې چین دې تر کې خپې دغه کې خخ کی د چا اقتصادي چې کوم انټرست دي یا مفادات دي غې تر څو د سي نو ضرور سونه خامخه ګډمټ کیږي په زمونږ سیمه کې خو کله نه چې شوروویان افغانستان ته راغړي وغه ورته چې کله نه پاکستان په افغانستان کې لاسوهنی شروع کړې دي بیا افغانستان کې بیا پاکستان په کې چې کماله تغیر او بیا خراب شوې دي دا خو یو تاریخ لري پاکستان په چې څه کړې دي د اجمن سبا سکی کې دا خو دا ټول مغه د تاریخ وي صدا
ډیر مننه اسمال خان صاحب تاسو
ډیر مننه
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د ریختیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
دا وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی ملګرو ملتونو په پکتیا ولایت کې د شروع په ورځ باندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو کس قصاص کول غندلې دي او دا کار یې له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه بللې ده د طالبانو په خبره قصاص شوی کس د یو طالب په وجل تورن وو یو شمیر دینی علماو علمان وایي چې قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی خو دغه حکم د پلي کېدو لپاره په افغانستان کې ځانګړو قوانینو شفافې پروسې او تجربه لرونکو قاضیانو ته اړتیا ده چې طالبان باید په دې اړه باندې اقدام وکړي د آشنا ټي وی خبريال وحید فیضی د دغه نور تفصیل تاسوي
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استاذ ریچارډ بنټ په پکتیا کې پرون پر یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته غبرګون نه خودلې دي او په عام محضر کې د طالبانو د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده
یونما د افغانستان د حاکمو چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کېدو ته په پاملرنې دي په بیړني ډول په هره بڼه اعدامول وځنډوي همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی په ځانګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلي کېدل غندلي او دا ډول سزاګانې ظالمانه سزاګانې بللې دي
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټیډیوم کې په عام حضر کې ویرونکو اعدام او همدارنګه د طالبانو لخوا نوري بدني سزاګانې او اعدامونه غندم زه له طالبانو غواړم دغه سزاګانې چې د بشري حقوقو څخه څرګنده سرغړونه ده سمدستي بند کړي
د بشری حقوقو نثار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده
هغه څه چې د دې مجازاتو په اړه د اندېښنې وړ دي دا دي چې دا مجازات په داسې چاپېریال کې پیښېږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډېره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورنو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي په دې معنا چې ټوله نړۍ هلته ژورنالیستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي
یو شپیر دینی آلمان وای قصاص په اسلامی شریعت کې یو واضح حکم دی
قصاص په اسلامی شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي سورې البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب که یو کس راجی کیږي او بل انسان چې هغه پناه حق وژني هغه وینه ته وژني هغه ته دماغ سبب کیږي. نو د قضایي پروسیجر نه وروسته او د اثبات نه وروسته هغه که د مقتول ورسه هغه نه بخي یا هغه بخنه ورته نه کوي نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم هغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسې باید شفاف شي.
دا اهلیت لرونکو قضاتو شتون یو شفاف قضایي پروسیجر او وجود د مشخصو ځانګړي قوانینو شتون د افغانستان اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پلي کولو لپاره ضروري دی چې طالبان هغه لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبانو حکومت سره محکمې د نومبر په 13 ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز خار په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړی ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورون کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله په نوم وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلی و. په 2008 کال کې د اګست په میاشت کې واکته طالبانو بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږمه پیښه ده چې د طالبانو د محکمو لخوا تطبیق شوې ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغوی تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی، امریکا غاک.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه تنه خپلې غو واشنگټن ډی سی نه واګي. د پاکستان مذهبي ډلې جماعت اسلامي په بلوچستان کې روانه بدم نه او د ایران سره په پوله آباد خلکو باندې د پاکستان د حکومت لخوا د روزګار دروازې بندولو په ضد د صوبې په غټو خارونو کې احتجاجونه کړی دي. د دغه حال د ډیو خبريال متل سرحدي په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په بلوچستان صوبه کې پر لپسې د نارامۍ پیښې مخ ته راتلو او د حکومت لخوا پر عادي خلکو د روزګار دروازې بندولو په ضد د مذهبي ګوند جمعیت اسلامي لخوا دغه احتجاجونه د صوبې په ژوب، کوټه، پنجګور، سیبی، لورلای سره په نورو ښارونو کې ترسره شول. مذهبي ګوند په خپلو احتجاجونو کې د حکومت څخه په ټولو صوبه کې امن او امان کې نکولو غوښتنه کړې ده. و دغه احتجاجونو ته په خپلو ویناو کې د ګوند مشرانو وویل چې یو طرف ته حکومت آلات قابو کولو کې ناکامه پاتې شوی دی او بل د سمګلینګ په نامه د خلکو روزګار بندولو په هڅو کې دی. وجه پزرون خلق د بیروزګاری سره مخامخ سی ودی.
دا خلق باید د ریاست خپل ځان سره ملګری کی به ست د مور د پلار هغه بچی وین نه هغه بچی بساخ نه بلکې هغه خپل ځان تر کنجی خپل ځان تر ولی. لہذا موږ د حکومت سلام طالب لرو چې دا عوام خپل کی دا عوام د ځان دښمنه ما جوړوي دا عوام ته روزګار ورکي عوام ته خپل حقوق ورکي.
د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند ویلی دی بلوچستان صوبکش امن امان یې کني کول لپاره صوبای حکومت خپل ټوله وسایل کارولو او عام خلکو د زړه څخه ویر استول لپاره په کار بوخت دی. پر امن احتجاج د سیاسي ګوندو حق دی خو د خلکو د کاروبار د بندولو او بیروزګاری په خبره سندي ویلی. حجم اسلامي غړي وایي پاکستان حکومت د ایران او افغانستان سره پر سرحدونو او باد خلکو روزګار د سمنګلینګ په نامه د بندولو پریکړه کړې ده. باید حکومت مخکې د خلکو لپاره د بل روزګار بندوبست وکړي او بیا د دوی په نظر د غیر قانوني کاروبار بند کړی.
چموږ ته دي د چمن لار پر تذکره او پر بشناخته کارت باندې رفت آمد اجازه را کول سي چې موږ خپل کاروبار زموږ ځوانان برته خپل کاروبار مشغول سي دغه منشيات دغه غلای به برته ختم سي نو زموږ روزګار کچيري بند وو نو ورځ په ورځ به د امنی راځي په شهر کې منشيات به زیاتیږي.
په بلوچستان صوبه کې رواني ناکراری په زیات اکثر سیاسي ملت پال او مذهبي ګوندونو احتجاجونه کوي. دغه روانو حالاتو په عام خلکو کې هم ډیره زیاته بیره رامخته کړې ده. د صوبې په ستر ښار کوټه کې شپږ ورځې مخکې د اورګاډي په تم ځای کې ځانمرګي برید کې لږ تر لږ 20 کسان ووژل شول. په اوسني وخت کې یو غټه پیښه وه. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
نړیوال مالیاتي ادارې IMF ویلي پاکستان ته پر اتلونکو کلونو کې په بجټ د سخت کنټرول ضرورت دی. ولې چې هواد د ټیکسونو څخه جمع کیدونکو د آمدن 15% برخه د پورونو په بیرته ستلولو کې مصرف کوي. دا وخت نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ای پی او پلاوی د پاکستان په سفر دی او د اقتصاد په څنګه کې د حکومت د کارکردګۍ جاج اخلي. د ډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نن نور تفصیل تاسوي.
د پاکستان په اړه د ایم ایف لخوا جاری شوی ټیکنیکل اسسټنس رپورت کې ویلي شوی پاکستان ته پبلک فیسکل منیجمنت پروګرام باندې پام ګرځولو ته ضرورت دی او له دې سره به ورته خپل محصولات هم زیاتول وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایم ایف او د پاکستان د حکومت ترمنځ په دې وروستو کې ترسره شوی د $2 ارب قرض پروګرام د شرطونو او د حکومتي کارکردګۍ د جاج اغستو په سر خبرې اترې روانې دي چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه نن د نومبر په 15 به سر ته ورسي. د رایټر خبري ایجنسۍ تر مخه د ایم ایف د پلاوي د وخت نه وړاندې د ورتلو مقصد د هیواد د مالیاتي خسارې ارزونه کول دي چې اوس مهال 190 بلین روپو د کمی
کو جس کو یہ نشاندہی کر رہی ہے یہ پاکستان کا ایک
آئی ایم ایف چکم سیز پا گتا کوی نو زما پا خیال دا پاکستان دائمی مسئلہ دا زمونگ دا محصولاتو او بجٹ اہداف نہ ترسر کی گی حکومت تا دا ٹیکسونو پا مت کے آمدن سیوا کولو ضرورت دے مونگورو چے حکومت زری سانگا او توک پرچون شبہ دا ٹیکس پا دائرہ کے راولی.
دا نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف لخوا ویلې شوې چې پاکستان د قرضو د بیرته ستنولو پیټې د تیر مالی کال 2018 نه تر اوسه پورې 26 سیوا شوې دي چې لکبلې پاکستانی چارواکو د مالی کال 2023 د بنیادی خسارې پر روان مالی کال 2023 کې سرپلس ته پراوستو کې سخت مهنت کړې دي. خو رپورت زیاتوي چې په دې وروستو کلونو کې د ترقیاتی څانګې په بجټ کې د کټوتۍ باوجود هم حکومت د خپلو لګښتونو په قابو ولو کې د ناکامۍ سره مخ دی. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د صوبو او په ځانګړي توګه د پنجاب حکومت لخوا د مطلوبه اضافي ریوینیو پیدا کولو کې د ناکامۍ د اندېښنو په ترڅ کې د ایم ایف میشن د لګښتونو کمولو لپاره د صوبو څخه د هایر ایجوکیشن کمیشن او بینظیر انکم سپورټ پروګرام په اخراجاتو کې د کمی لپاره حتمی نیټه غوښتلې ده. د اقتصادي چارو ماهرین وای دا وخت پاکستان لوی مسله د مالیاتی فریم ورک دا چې آیا د طبيع کتنه وکړي او کنا.
پاکستان کے پاس دو مواقع ہیں، یا تو
پاکستان سره دولا لري دي یا خو به مینی بجټ راوړي او نور ټیکسونه پر لګيږي، او دوی ملار دادا چې آی ایم ایف وای چې لګښتونه کم کړي اوس به قتل وي چې حکومت خپل اخراجات کموي او یا یو نوی وړوکی بجټ راولي. ولی چې د محصولاتو د مرکزی بورډ د محصولاتو کمی د روان مالی کال په لومړو سرورو میاشتو کې 190 بلین روپے وو، او اندازه ده چې دا کمی د 320 ارب روپو څخه 350 ارب روپو ته سوا کېدی شي.
پاکستان دا وخت خراب اقتصادي صورتحال ګرانه د روپے په قدر کې د کمی ترڅنګ د سیاسي کړکیچ او امنیتی ستونزو سره مخ دی، او د اقتصادي سقوط څخه د بچ کېدو لپاره په دې وروستو کې د ایم ایف سره د $2 ارب قرض لوزنامه لاسلیک کړی دا. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د نړیوالې مالیاتی ادارې آی ایم ایف میشن د پاکستان سفر په وخت د خزانه وزیر، مرکزی بینک گورنر او د ټیکسونو راغونډولو ادارې ای بی آر چیرمین سره د پاکستان اقتصاد مالیاتی تګلارې آمدن اهدافو باندې ناشته کړې ده. خبرې اترې ورسره کړې دي د پاکستان مالیاتی اهدافو، اقتصادي اصلاحاتو او د آی ایم ایف د میشن وروستي سفر په اړه زموږ همکار محمد اکرام په اسلام آباد کې د اقتصاد پوه ډاکټر شاهد محمود سره د هلی ویو پروګرام کې خبرې اترې کړې. د قطستاسي پام راګرځو.
پورا کڑی ہو سر مسئلے دا سے بھی ہو چاغی کے اویتا اختلاف ہو یا اوی پہ نگا لگا آبجیکشن کرے خاص مسئلہ لگا مثال لا دے چے اوی ویلے چے ہر صوبہ چے دا آغا با خپل ځان سره کیش سرپلس پیک دی، یعنی دا کیش پیسی چی دی آغا با دوی سر پا اکاؤنٹ کے دیر پرتی پر ڈیفیسٹ کے بنائی ہو، نقصان کے بنائی ہو، زیادتی بھائی بہرا کمی و نہیں ہو پاگی کے بیا چکم دا پنجاب نمبر راغ لینا پنجاب جو لیے ڈیفیسٹ کے روان ہو آگی سر پیسے نور خصوبے چیدے آگی پسر پلس کے زانو خو آگا دا یو بیالا کیسا چیدا دیتا لیکن بدے کی لکشان دیتا رہا ہوں خیر تو بھی کڑے دے دیتا کاؤنٹنگ گیمکس ورتا ہوئی ہو نو خو پنجاب کے چیدے آگی آگا ڈیفیسٹ دوم رلوے ہو آگا ارچا everybody was taken by surprise نو آگا دے وجہ نو چی آلتا چکم آگا چیف منسٹر آگا ہوئی آگا گورنمنٹ دینا ہوئی ہر روز یہ انہوں نے سکیم راوان پڑی کل ہوئی ہو آگا شیشے آگا ٹرین راوان ہو مری تا کل ہوئی ہو چیزا کارڈ میں جاری کل ہوئی جا اسپتال میں آگا دمرا یونٹ میں آگا کرنے نو obviously چیزا دمرا سکیم نے شروع کھا ہے تو آگا خرچتا گواڑی ہو نقصان رکھ نو دا مسئلے دو دریوے خو چے آئی ایم ایف دا کم خبر کے دا چنن کم بزنس ریکارڈ خبر اوکڑا گا نا چے آئی ایم ایف مست ناٹ بیہیو لائک این اکاؤنٹنٹ نو دا بالکل صحیح دا آئی ایم ایف چرے نو آگی کلا کلا ڈیر عجیبا خبر مو کیو لگا دا اکاؤنٹنسی ٹرکس دیجی بے تاسو پیسے کیش دمرا سیوا شو کے ہو
ڈاکٹر سب تاسو سٹرکچرل ریفارمز خبر منگا پی اکثر خبر کڑے چے بنیادی اڈانہ کے اصلاحات کول پکار دی دا دا غختنه آئی ایم ایف بار بار کئی خو آیا پاکستان دغه سٹرکچرل ریفارمز سمر پدی کی غوری دے یا ددی امپلیمنٹیشن یا عملی کولو کی سکار شوه دے سو مخ کے تک پکی شوه دے
نا جی آئی ایم ایف سیریس نا دے آئی ایم ایف زا مخ کم آگی لیو سم زدا خبر کوما پڈاڈ ہے کو جے آئی ایم ایف دے پدے سٹرکچرل ریفارمز پاکستان کی سیریسنس نشتا ہے صرف یو سی کے جے اوی پدے باندے دیر سیریس دیو اوی او چے زمنگا دا پیسے تا سو خپل پورا کرے او چے زمنگا چے پیسے کلا واپس کرے چے تا سو پیسے اگے تو پوری پدے گیا وی سیریس دیو باقی اگے تے خبر یعنی وہ ہے سٹرکچرل ریفارمز خبر کو کرے کہ بنیادی ڈھانچے خبر کو دے او سمپل سادہ مثال در کم دا جے دے دے کہ آئی ایم ایف ریپرزنٹیو کما التزمنگ انسٹیٹیوشن پر اگے تو یو کانفرنس ان دا سوال تمام کڑو وہ دا سوال کہ نور مکو نہ اگے سر د دې جواب نو
قدرم اردوونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه ته غواګی وچه میوا یو قوي خوراک دی چې په ژمي کې خوړل یې نه یوازې خوند کوي بلکې صحت ته هم ګټه ورکوي خو بیا سګنی کال د وچه میوی به دومره لوړی شوی دی چې څوک نشي کولای دغه میوی واخلي د ډیو خبریال احسان احمد خان په دغه نور تفصیل تاسو وایي
وچه میوا چې د انسان د بدن د دفاعي نظام او انرژي په خاطر په جمی کې د هر چا ضرورت وي خو روان کال د وچو میوو به دومره زیات شوې دي چې اوس یې د اغستو توان هر څوک نه لري او هم ځکه دکانداران وایي د نرخ ته پوسونه هر څوک کوي خو ډیر کم خلک ترې بیا میوې اخلي
سکالی خو ډېر روټون کې ډېر سخي دا په والي راغلي دي تقریبا نو کله په شان باندې تقریبا 500 روپۍ 500 روپۍ فارې او شي کې دا په والي راغلي کومه پښتا به وا هغه په نو تقریبا 2800 به خرڅوله 2500 به خرڅوله او تا هغه پښتا چې نو 2500 روپۍ اوس په کاټن کې دا 2500 په کاټن کې اوس مخکې تا ریټو وای 2700 روپۍ یا 2600 ته هغه ما 150 روپۍ په موږ ځان سره ډیسکاونټ دا دو
په پیښور کې چې د وچو میوه معیار د نورو ځایونو نه غوره ګڼل کیږي خو د وچو میوه په بازار کې د ګاګ په لاسو کې ډېرې لګې میوه په نظر راځي چې وجای زیات شوی نرخونه ښکاریږي
مخکې باندې 1500 روپۍ واغسته دومره سودا به شو لکه و چې دا 1500 روپۍ کیږي
دا چې ورځ سلو پنځه سو روپۍ ګټي دا شی به خوري. غریب سړی خو چې اته سو روپۍ ورځو ګټي ټوڼه وړه پینه کیږي او لوټه وړي پینه کیږي.
دکانداران وایي د وچو میوو په نرخونو کې اضافي لوی وجه د تورخم په پوله د سیوا کسټم او زیات شوی کرایه ده چې د مالونو رسد یې ګران کړی او دغه کاروبار باندې ډیر اغیز پرې واصلې دی.
مالونو ته تراجی خډیر راځي خو لیکن دا کې لارو کې نګر کاوټي لارو کې مالونه نیول کیږي او دا خو افغانستان په بارډر راځي پاکستان تھا چراوڑی 14-15 روپے خالی کاٹن بانی خرچہ تھا.
د وچه میوه بپاریان وای کچری حکومت په تورخم پوله له افغانستان راتلونکو مالونو باندې کسٹم کم کړي نو هیله ده چې د دې سره دغه کاروبار وده وکړي او نرخونه هم راټیټ شي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. خپل کور او کاروبار لرل او آرام سره ژوند کول اوس هم د ډیرو نرخزیانو لپاره یو ناممکنه خبره ده، ځکه چې ټولنه کې اوس هم د دوی د عام خلکو ترمیانځه قبولیت نشته. خو په خبر کې یو نرخزی شیبه حسن د ترانس کلیشن په نوم باندې د یو بوتیک یا د کپلو پیزار دکان پرانسته کړی ده. د هغه د نوی روزګار نه څه امیدونه دي د دې په اړه باندې د پیښور نه دیو خبریاله سادیا قاسم شاه او خبریال هاشم علي نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
شیبه حسن د پیښور یو داسې نرخزی ده چې خپل کاروبار شروع کړلو او صرف دا خواهش لري چې د نورو عامو خلکو په شان خپل روزګار وکړي او سکون سره ژوند تیر کړي.
نا بس ارچا خپل خپل زین دی خو ما د بچپنه نه یو شوق او کپڑو سره بچپنه نه مزده کړی دی. نو مام فنکشن یې کړی دی خو زمام دا شوق چې زم حلال روزي د خلکو غونتی حلال روزي ځانه پیدا کوم په ټیمو د کېګم په ټیم باندې پاسما او نور عام خلکو غونتی زندگی تیروم. دا چې کوم فنکشن دا ګنده خلک دی دوی نه لک سایټ تشم
د عام خلکو په شان د عزت روزګار او ژوند دا سکون شی به زکه دومره خواهش لري چې خبر پښتونخوا کې زیاتره نرخزي صرف د جنس په وجه نه خپل کورنۍ او نه معاشره دوی قبلوي. اکثر خواجه سره روزي ګټلو لپاره د خلکو محفلونو او خوشحالو کې ګډه لزي او راپورونه تر مخه داسې موکو باندې په جنسي توګه زورول کېدو او د تشدد پیښو هم ښکار شوي. د خیبر پښتونخوا د نرخزو د حقونو لپاره کار کوونکي تنظیمونو لکه ترانس اکشن الاینس شمیرې ښایي د کال 2009 نه تر 13 میاشت پورې 122 نرخزي داسې قسمه پر تشدد پیښو کې وژل شوي. د نرخزو حقونو فعال فرزانه ریاض وای د شی باغوندی ډیر داسې خواجه سره شته چې سنه سهونری زده دي او غواړي چې د ګډانه علاوه بل سر روزګار وکړي خو د کاروبار شروع کولو لپاره مالی وس نه لري په کار دا دوی سره مرسته وشي.
نو زویما چې کم چا څنګه شیبا یا نور خواجه سره بیوټیک کار زده کړی دی یا بیوټیشن زده کړی دی دا هغه د پاره چې دینو زویما ګورنمنت په کار کې هغه رامخ کشي او چې په دې باندې لکه درې درې میاشتې کورس شو نه ری پیس د پو نو زویما چې د دې د پاره دا څه سوچ هم کی
د ترانس کلیکشن په نوم دی بوتیک کې د کپلو نه علاوه بټوي پیزار او افغاني کلتوري کپڑے هم خرڅيږي او شیبا امید لري دلته سودا لراتلونکو سوچ په هم د نرخزو په حق له بدل شي.
زما خپل نوم چې کوم دی شیبا حسن دی خو ما د ترانس کلیکشن باندې زکه ترانس کلیکشن نوم باندې کولو کړی دی چې ځز خلکو ته صرف خود لغانم خلکو په ذهن کې صرف دا دي چې خواجه سران ناج غانې نه علاوه سهم نشي کولې. نو دا خلکو ته صرف زه خود لغانم چې ترانس ډیر سکولې شي.
خبر پښتونخوا کې د ترانس اکشن تنظیم اتبواتو ته ویلي د روان کال جنوري راسي نه نرخزي خبر پښتونخوا کې وجلی شوی او دې پر تشدد ماحول کې شیبا حسن کوشش کوي ته عام کس په شان خپل روزګار او ژوند سکون سره تیر کړي. کیمرمن هاشم علی سره سادیا قاسم شاه وی او ای ٹی وا پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه له هم دوام لري او ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا کم چې د امریکا د نننه د سیاست په حواله سره دی او دغه راپور زموږ همکار نو شروان خلندر تیار کړي. د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ چې په جنوري کې به د خپل دویم مودې پیل وکړي د سی ای ای د مشرۍ لپاره یو زوړ ملګری تاکي خو څ خلک د بهر نه دا نمونه د امریکا د استخباراتي ادارو لپاره د یو ګډوډي جوړون کی پتوګه باندې ګوري. د وایس اف امریکا د قومي امنیت لپاره خبريال جف سیدن راپور تاسو ته زموږ همکار نو شروان خلندر وړاندې کوي.
تر ټولو لوی اعلان د امریکا په خواني استازي تولسی ګیبرد د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د ملي استخباراتي مشر پتوګه نومول شوې ده.
Here is the choice that we have.
دا زموږ انتخاب دی. د کامالا هریس لپاره رائے ورکول، د ډیکشنی لپاره رائے ورکول دی، او دا د جګړو لپاره رائے ورکول دی، د لا نورو جګړو لپاره. په ممکنه توګه د درې ملوي جګړې او د اټمی جنگ لپاره رائے ورکول دی. د ډونلډ ټرمپ لپاره رائے ورکول هغه سړي ته رائے ورکول دی چې غواړي جګړې ختم کړي، نه چې پیل کړي.
په یو وخت کې ډیموکراټا د ټرمپ لپاره یو مستحکم غږ جوړ شو او د هغه د ایجنډي په شای غړ خلکو درول.
همدا دلیل دی چې زه په ویار د صد ټرمپ ترڅنګ ولاړ یم او دا زموږ د خلکو ذمہواری ده چې هغه بیا وایټ هاوس ته ولیږو او امریکا بیا سر لوړ کړو.
د ګیبرد د نومولو اعلان په وخت ټرمپ د هغه ستاینه کړې او په نوې ریدونکو جذبې سره یاد کړې. وای هغه با د صلاحیت په کار راولي. دا لزان سره د امریکای د پوز د کامیز واک سره د شلو کارو تجربه هم وروړي او ځنې لانجه هم. هغه په ټولنیزو رسنو د دې ویډیو د لارې د ریپبلیکن او ډیموکرات د کانګرس غړي پریشان کړي. د کومې پاړه چې ناکې دیونه وویل هغه په یوکرين کې د امریکای په مالی مرسته د بایولوژیکل وسلو پاړه د روس پروپاګاندا ته مرسته ورکړي چې پاړه د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي رښتیا نه دي. د ریپبلیکن سینیټر میټ رومنی د ګیبرټ خبرو ته غدارانه دروغ ویلي او د دې تورونه رد کړي وو. ګیبرټ د شامی صدر بشار الاسد سره د ملاقات پر سر هم د نیوکو لاندې پاتې شوې ده. څوک چې په جنگي جرمونو تورن کړي شوی خو هغه د خپل سفر پاړه په دې دری سره دفاع کړي ده چې وایي تاسو د امن لپاره تر هغه نشي سنجیده کېدلی تر څو تاسو د خپل مخالفینو سره خبرې وکړي. د سی آی ای لپاره د جون ریډ کلیف مشرتابه ټاکنه د ټرمپ لخوا زیاته روایتي ده. د ټرمپ د لومړی مودي ترپایا جان ریډ کلیف د ټرمپ سره د کامي استخباراتو د ډایرکټر په توګه کار کړی دی. د کانګرس د استخباراتو د کمیټې د غړي په توګه د ټرمپ ملاتړ پاتې دی.
نن دلته په تاسو کې څوک شته دی چې دا وکړي چې په هغه خبرو کې قابل جرم سو غږ پورته کړی؟
جان ریډ کلیف د ټرمپ سخت ملګری پاتې دی. ټرمپ هغه وخت د دې په شاو لاړ وو کله چې په کال 2019 کې د کانګرس غړو په اول کې غوښتل د استخباراتو د مشرۍ لپاره د ریډ کلیف په نامه غور کول بیرته واخستل شي.
زما په سوچ مطبوعاتو د هغه په اړه ناسم چلند کړی. هغه یو غوړ انسان دی.
ریډ کلیف یو بل مکتر لا سکړه او د قانون جوړونکو سره ژمنه کړې ده چې دا به باور کوي چې د امریکا استخباراتي ادارې به هیواد د بې پرې حقیقت وړاندې کولو لپاره کار وکړي. ریډ کلیف سو واره په امریکایي ټاکنو کې د روس د لاسوهنه د تورونو په اړه د استخباراتي رازونو په سر د کانګرس د غړو سره په ټکر کې پاتې شوی. په دغه وخت د ایران، روس او چین پزند د لاسوهنه د دریز نه پشاشوي.
زمونږ په جمهوریت نظام کې تر ټولو مقدسه خبره د یو تن یوې رائے اساسي جمهوری اصول دي.
ټرمپ یو پیژندل سره او ځلیدونکو ستوري وړاندې کوي چې د راتلونکو سلورو کلونو لپاره به د امریکایي استخباراتو مشر کوي. د وایس اف امریکا خبريال جف سیدن لپاره نو شروان کلندر واشنگټن ڈی سی.
څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا منتخب صدر ډونلډ ټرمپ به د جنوري په میاشت کې صدارتي ماڼۍ یا وایټ هاوس ته ځي، خو نوموړي د وړاندې د خپل راتلونکو څلورو کالو لپاره د کورنۍ تګلارې په اړه باندې منصوبه بندي پیل کړې ده. د وایس اف امریکا خبریالي کیرولین پرسوتی راپور تاسو په دغه اړه باندې زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
دا د ټرمپ د انتخابي غټې د شپې وینا ده. مونږ به په خپل ملک کې هر څه سمو. نن شپه چې مونږ کوم تاریخ جوړ کړي د دې یو وجه ده، او هغه وجه هم دغه ده چې مونږ هر څه سم کړو.
د منتخب صدر ډونلډ ټرمپ لومړی ترجیح د کډوالۍ نظام یا امیګریشن سمول دي.
مونږ به خپل پولي مضبوطو او مونږ به غواړو چې خلک زمونږ ملک ته راشي، خو هغوی دې په قانوني لار راشي.
ټرمپ خپل انتخابي جلسو کې د ولس سره ژمنې کړې چې هر کال به په ملیونونو غیر قانوني کډوال له ملک وباسي. څېړونکي وایي په دې کار به په اربعو ډالرې مصرف راځي، او لوی لوی تنظیمونه او وفدونه به ولټاکل وي چې تر اوسه هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی. خو د پولو د ساتنې لپاره د ټرمپ ټاکلي افسر ټام هومن د 60 منټس په خبرونه کې ویلي هغه به په کورونو کې نه بلکه د کار په ځینو کې غیر قانوني کډوال لټوي. د ټرمپ دویمه ترجیبه د ګرانې قابو کول وی.
په انتخاباتو کې د تاریخي ګټي ورستو به مونږ د ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې په اقتصاد کې هم لوی بریا ترلاسه کړو.
ټرمپ ژمنه کړې امریکا ته بلومړی توپ ورکوي، او په بارنیو توکو باندې ټیکسونه لګوي، خو په سوشل سکیورټي او په ټیپس کې ورکل شو پیسو باندې به ټیکسونه ختموي.
امریکایانو مونږ ته یو تاریخي او مضبوطه انتخابي ګټه راکړې ده.
په دغه لو انتخابي ګټه یا منډیټ باندې ټرمپ د ټیسلا او سپیس ایکس مالک ایلان ماسک او په خوانې صدارتي حریف ویویک راماسوامی د حکومتي چارو د څار مشران ټاکلې دي چې په افسرانو او حکومتي اخراجاتو به نظر ساتي. د کانګرس په دواړو برخو کې د اکثریت لکبله به د ټرمپ لخوا د خارجه وزارت، دفاع، کورنی امنیت او ماحولیاتي تحفظ ایجنسۍ د پاره ټاکل شوی مشران په اسانۍ سره ومنل شي. په ټاکل شو وزیرانو کې د ملګرو ملتونو او اسرائیل د پاره سفیران هم خوښ کړل شوی دي، او په حکومتي دفترونو کې تر سلورو زرو پوری خالی څوکیو باندې به هم ټرمپ تخپل خوخي افسران ټاکی. دا ویاونه کمی ورځې پاتې دي چې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ په واک اختیار په خپل لاسو کې اخلي، او دا غو د انتظامیه یو واضح عکس بخکاره شي. خدای نه وړاندې دا یو خبره په ډاګه ده چې د ټرمپ واکمنی به د بایدن د انتظامیه نه بیخي بدلوي. د کیرولین پریسوټي د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه او پروګرامونه تاسو د ډیو په پانه ویو ډیو رادیو ډاٹ کام باندې چلي دي. ساته کته شه دا معلومات بیا په ټولنیزو رسنیو لپاره هم دغه ته موجود دي، خو مخه لغه تر رسیدي. زه سره د خپل همکارانو تاسو نخلې اجازه د لافمار
ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।